ماخام شپږ بجې دي. د ازادۍ رادیو ماخامنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې خبرونه کې به واورئ چې په مزار شریف کې د ملي جنبش د یاغي قومندان نظام الدین قیصری د نیولو لپاره عملیات ظاهرا پای ته رسیدلي. د انتخاباتو اړوندو مسایلو ته کتنه کوو او پر دې سربیره د نورو مسایلو په اړه هم راپورونه لرو. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکالیم او دا خبری مجله د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې فریبا ظاهر چمتو کړی دی.
سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. امریکایي سناتور لنسی ګراهام نن له پاکستانی چارواکو سره د افغانستان د سولې مذاکراتو په اړه خبرې کړې دي. د تخار د خواجه غار ولسوال په دفتر کې دننه د چاودنې له کبله یو کس وژل شوی او درې نور ټپیان دي. او د بخښنې نړیوال سازمان وایي ایراني چارواکي لا هم د اعتراض کوونکو ځپونکي کمپاین ته دوام ورکوي. د خبرونو تفصیل. امریکایي سناتور لنسی ګراهام نن له پاکستانی چارواکو سره د افغانستان د سولې مذاکراتو په اړه خبرې کړې دي. د پاکستان پاوز پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې سناتور ګراهام او د پاکستان د پاوز مشر جنرال قمر جاوید باجوه په راولپنډي کې د لیدو پر مهال د افغانستان د سولې مذاکراتو او سیمه ییز امنیت باندې بحث کړی دی، خو نور جزئیات نه دي ورکړي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې لنسی ګراهام پاکستان ته له رسیدو سره په اسلام آباد کې د صدر اعظم عمران خان او د هغې وه د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره په نورخان هوایی اډه کې ولیدل. د لیدنې داسې مهال کېږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد تیره اونۍ وروسته له هغه چې په قطر کې د طالبانو او امریکایي پلاوي ترمنځ د سولې خبرې په موقتي ډول ودرېدې، پاکستان ته ولاړ او د هغې وه د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره د افغانستان د سولې پر هڅو خبرې وکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې له مخې ښاغلي قریشي ویلي وو چې پاکستان به د افغانستان د سولې هڅو تسهیل ته دوام ورکوي. امریکایي سناتور لنسی ګراهام تیره دوشنبه فاکس نیوز ته ویلي وو چې که پاکستان په خپله خاوره کې ترهګرو ته پناه ورکول ختم کړي، د افغانستان جګړه د ده په خبره په څو نیو کې ختمې دای سي. پاکستان تر دې وړاندې ترهګرو ته په خپل خاوره کې ځای ورکول رد کړی دی. په مزار شریف کې د جنبش ملي د یاغي قومندان نظام الدین قیصری د نیولو لپاره عملیات ظاهرا پای ته رسیدلی دی. د بلخ امنیه قومندان اجمل فایز په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
عملیات ما تا زمانی که جایی را که ما مشکوک هستیم بالای از دوام دارن، مخصوصا خانه‌ای که بر ما شک از هده جایی که مزار شریف که باشن ما کار کرده هستیم، در صورتی که در او جا اگر قصری پنهان باشه یا در اطراف خانه پنهان باشه ما سرشکار کرده هستیم در او را پیدا بکنیم.
د نظام الدین قیصری د نیول کېدو عملیات د شنبې په ورځ د ورځې رئیسي دوام لري. نوموړی د مځکې په غصب باج اخیستلو او د غیر مسؤولو وسلوالو کسانو په درلودلو تورن سوی دی. قیصری د یکشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ځان بېګناه بللی او هر ډول غیر قانوني اقدامات یې رد کړي دي. د دې موضوع تفصیل په همدې خپرونه کې اورېدلی سئ. هغه وو ولایتونو لړلې چې پرون پکښې د رایو بیاشمیرنه او څېړنه پیل سوه، په درې ولایتونو کې دا بهیر بشپړ سوی دی. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د درلنشا مشر حبیب رحمان ننګ نن ازادي راډیو ته وویل چې په پاتې څلور ولایتونو کې د رایو بیاشمیرنه بېله کومې ستونزې روانه ده. هغه زیاته کړه
په درې ولایتونو کې زموږ تفتیش او بیاشمیرنه خلاصه شوې، پای ته رسېدلې. سرپل، جوزجان، پنجشیر او په نورو کې په نورمال شکل روانه ده.
پر ټاکنو د څار بنسټونو بیا هیله ښیي چې د رایو بیاشمیرنې او څېړنې پایله باید د دې سبب سي چې ټاکنیز ټیمونه قانع کړي. د تخار د خواجه غار ولسوال په دفتر کې دننه د چاودنې له کبله یو کس وژل شوی او درې نور ټپیان دي. د تخار د والي ویان محمد جواد هجري نن ازادي راډیو ته وویل چې د خواجه غار د ولسوال محمد عمر په دفتر کې ماین ځای پر ځای شوی و چې په خپل ولسوال ترې روغ وتلی، خو یو ساتونکی وژل شوی او درې کارکوونکي ټپیان دي. د شغله هجري په خبره کشفي ادارو په دې اړه پلټنې پیل کړې دي. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. ارګ مړی د یوسف نورستانی مجرم پیژندلو ته په اشاره ویلي چې د امریکا عدلي او قضایي ادارې کولای سي د نوموړي په اړه پریکړه وکړي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي نن دوشنبه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې جرم یو شخصي عمل دی او هیڅوک په هیڅ ځای کې له قانونه پورته نه دی. ښاغلی نورستانی شاوخوا یو کال وړاندې د ولسمشر اشرف غني لخوا د سناتور په توګه وټاکل سو او تر هغه د مخه د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر و. د امریکا د عدلي وزارت ویلي چې یوسف نورستانی د کالیفورنیا ایالت په یوې محکمې اعتراف کړی چې لوی امریکایي مرستندوی ادارې څخه $100,000 ترلاسه کړي او پرته له دې چې دا اداره یې په امریکا کې د نه حضور په اړه احوال ورکړي، نوموړي ډېره موده له امریکا د باندې تیره کړې ده. هغه کسان چې په امریکا کې له دغې ادارې پیسې اخلي باید له امریکا بهر سفرونو په اړه معلومات ورکړي. نورستانی د دې جرم له کبله د لس کاله بند او $250,000 جریمې له خطر سره مخامخ دی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي ایرانی چارواکي لا هم د اعتراض کوونکو ځپون کې کمپاین ته دوام ورکوي. دا کمپاین تیره میاشت په ټول ایران کې د اعتراضونو د راپورته کېدو وروسته پیل شو چې په ترڅ کې لږ تر لږه 304 کسه ووژل شول. د بخښنې نړیوال سازمان نن په یوې خبر پاڼه کې وویل چې ایرانی چارواکو زرګونه اعتراض کوونکي، خبریالان، د بشري حقونو مدافعان او محصلین نیولی دي څو د ځپونکو اقداماتو په اړه د هغوی انتقادونه ختم کړي. د منځني ختیځ او شمالي افریقا په چارو کې د دې سازمان د څېړنیزې څانګې مسؤل فیلیپ لوتر د شاهدانو د خبرو په استناد ویلي ایرانی چارواکو وروسته لاغه چې سلګونه اعتراض کوونکي وژل، د خلکو د ځپلو پراخ عملیات هم تنظیم کړل. د اعتراضونو وروسته لاغه راپورت وسول چې د نوومبر پر 15مه د ایران حکومت د تیلو د بیې د لوړېدو اعلان وکړ. د خبرونو پای
د ازادي رادیو مخمنې خبری مجله اوري. قدر منوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې راپورونه او مرکې لرو. و باورې چې امنیتي چارواکي وایي په مزار شریف کې د ملي جنبش د یاغي قومندان نظام الدین قیصری د نیولو لپاره عملیات به نتیجې پای ته رسیدلې دي. له اوو لنجمنو ولایتونو څخه چې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر پکې ځنډیدلی و، په دریو کې دا بهیر بشپړ شوی دی.
پدری ولایتونو کې زمونږ تفتیش او بیا شمیرنه خلاصه شوې. په یاد رسېله سرپل، جوزجان، پنجشیر او په نورو کې په نورمال شکل روانه ده.
د افغانستان جمهوری ریاست په امریکا کې د مشرانو جرګې د غړي یوسف نورستانی د محاکمې په اړه وایي چې جرم شخصي عمل دی او په پاکستان کې د پولیو ضد واکسین کمپاین پیل شوی. په یو مرکه کې په پاکستان کې له دې واکسین سره د افراطي ډلو د مخالفتونو په اړه بحث کوو.
ټولو پلټنو او څېړنو تحقیقاتو ښودلې ده چې دا واکسینونه چې دي دا په بشپړه توګه باندې محفوظ دي، یوازې او یوازې د ګزړن ماشومان ژغوري.
که د دې خبرونه تر پای را سره وسی، نور مطالب هم لرو چې اوریدای شي. زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 10.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. تاسو را بولم د دې مخامنه خبری مجله لومړی موضوع ته. د ملي جنبش یاغي قومندان نظام الدین قیصری د نیولو لپاره په مزار شریف ښار کې د پولیسو لخوا پیل شوی عملیات پای ته رسیدلی دي. ځینو چارواکو تایید کړی چې قیصری په تیښته بریالی شوی، خو دا چې چیرته بتللی وي تر اوسه دقیق معلومات نشته. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره دا شیبه د ازادۍ راډیو خبریال مجیب رحمان حبیب زای مزار شریف ښار نه په مستقیمه اړیکه را سره دی. حبیب زای صاحب، وروستي جزئیات څه دي؟
تکل صاحب سلام علیکم. تاسو ته د ټولو اوریدونکو څخه څنګه ښه سلام ته یادونه درلوده. د مقدمه کې د بلخ امنیتي چارواکو تایید کړه چې دوی عملیات نن ماښام مهال د نتیجې پای ته ورسېدل. ما سوشل وړاندې د بلخ له امنیت امر عبدالرزاق قدیس سره خبرې درلودې. خاخه قاتلی وویل چې نن له غرمې وروسته دوی خپلو عملیاتو ته دوام ورکړه په هغه سیمه کې چې نظام الدین قیصری اوسېده. البته د مزار شریف پنځمه ناحیه ته مربوط کېږي. دوی له دغه ځای څخه 50 وسله وال ژوندي نیولي دي. هغو کسان جرمونه پیدا شوي دي، یو تن ټپي دی او ځینې درنې او سپکې وسلې زیرمې حتی پیدا شوي دي او همدارنګه وسایط پوځي وسایط دوی لاسته ورغلي دي. او ده وایي چې دا ښایي نظام الدین قیصری په غیر قانوني فعالیتونو بوخت وو، او همدارنګه ده وایي چې دی هم هڅه درلوده چې قیصری دغه شاوخوا سیمو پیدا کړي چې کوته ته به دی پر شوی وي، خو د پولیسو هڅې بې پایلې وې او وی وایي چې قیصری سیمه پرېښودلې ده. خو عملیات د ځانګړو پولیسو لخوا پرمخ بیول کېدل چې هغه هم بېرته کابل ته ستنول شوي دي.
بله، او حبیب زای صاحب، له دې مخکې د امنیه قومندانۍ چارواکو ویلي وو چې د قیصری په کور کې تر 200 پورې د 150-200 ترمنځ وسلوال دي، اوس یوازې د 15 کسانو د نیول کېدو خبره کوي، نو دا پاتې 150 زیات کسان دا ټول قیصری سره په تیښته بریالي شوي دي، او که مخکې ورکړل شوي ارقام مبالغه پکې شوې وه؟
د دې کنا موږ پښتنه ما د باغ د امنی کمانډانټ اجمل فایز خان غرمه و پښتل چې تاسو خو دا کول چې ونې سره تاسو د سره وسوال ته کور کې سي دی ویل چې دوی به راپورونه دقیق نه ول او په امارو ارقامو کې تفاوت راغلی دی، او د دې کره شمیره یې ته نه وښودل چې د سره و چې 15 کسان یې نیول شوي دي او ځینې وژل شوي دي، نور د پښتون سره یو ځای تښتېدلی دي. په بل خلاصې د حزب جنبش اسلامي چې جنرال دوستم ته مربوط کیږي، دغه د فرهنګي کمیټې مشر ډاکټر نجیب هاشمي رسنوي ته وویل چې قیصری اوس مهال جوزجان کې دی او د جنرال دوستم په کور کې اوسېږي. خو بیا بابر فرهمن چې د دغه ګوند مرستیال دی، دغه اداره ناسمې وبللې او تلدما موږ هم نه موافق شوو چې د قیصری سره خبرې وکړو د دې نظر راوخو چې چیرې دی تکوي.
بله، او یو روسي پښتنه دغه سیمه کې خو تاسو له پرون رئیس چې دا نخته پیل شوی هلته وي د تېښتې لپاره ځای شته، د خو د ښار په مینس کې د ښار ناحیه ده، او ظاهران پولیسو دا ټوله سیمه کلابنده کړې وه، کدای شي چې یو څوک له دې ځای نه په تېښته بریالی شي؟
سیمه کلابنده وه، کور په د سړک په یو اړخ کې دی چې شاته یې باغونه دي، لوی لوی باغونه دي، او تر هغې وروسته بیا نور کورونه جوړ شوي دي. د برخ امنی قمندان وویل چې له دغو کورونو څخه د قیصری قرارګاه ته فرعي لارې جوړې شوې مخ تر مخه، ګواکې له دغو لارو څخه دی تښتېدلی دي، او دوی په همدغو کورونو باندې او په همدغو باغونو باندې هم عملیات ترسره کړل، عملیات بې پایلې وو. او د دې تر څنګ نن په بلخ ولایت کې د قیصری لسګونه تنه طرفدارانو د هغه کسانو جسدونه له ځان سره انتقال کړل چې په دغه جګړه کې نښته کې وژل شوي وو. د بلخ مقام مخې ته نیول او وی ویل چې په قیصری باندې د پولیسو یا د ملي امنیت ځواکونو د تېرې ورځې حمله یوه سیاسي دسیسه وه، او امنیت باید ونیول شي او محاکمه شي.
ډېره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. د ازادۍ راډیو خبریال مجیب حبیبزای و چې په مزار شریف ښار کې د ملي جنبش د یاغي قومندان نظام الدین قیصری د نیولو لپاره د افغان امنیتي ځواکونو د ناکامو عملیاتو په اړه جزئیات راکول.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، او اوس هم ورزو د انتخاباتو اړوندو مسایلو ته. د افغانستان په اوو ولایتونو کې چې پرون د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر پکې پیل شوی و، په دریو کې دا بهیر پای ته رسیدلی دی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس وایي چې په پاتې څلورو ولایتونو کې هم د رایو بیا شمیرنه له ستونزو پرته روانه ده. د ازادي راډیو خبریال امید ظهیرمل او په دې اړه تفصیل.
پنشیر، سرپل او جوزجان له هغو ولایتونو څخه دي چې درایو بیا شمیرنه او څیړنه پکې تیره ورځ بشپړه شوه. تخار، فاریاب، بدخشان او بغلان کې دا بهیر بیل کوم ستونزې روان دي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی هڅه کوي چې خپل ټول سرچینو په ګټه اخیستنې سره په پاتې څلور ولایتونو کې هم د رایو بیا شمېر نو څېړنه ژر بشپړه کړي.
په درې ولایتونو کې زموږ تفتیش او بیا شمېر نه خلاصه شوې. په دې سره سرپل، جوزجان، پنجشیر او په نورو کې په نورمال شکل روانه ده.
د ولسمشرۍ ټاکنو د رایو بیا شمېر نو څېړنې بهیر په ټولو څلور دېرش ولایتونو کې د تیرې لړم یا عقرب میاشتې په اتلسمه نیټه پیل شو، خو د یو شمېر ټاکنیز ډلو د اعتراض له کبله د همدې میاشتې تر شپږویشتمې نیټې وځنډېد. د دویم ځلې پیل وروسته بیا هم د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې اجازه ورنه کړه چې په اوو ولایتونو کې کمیسیون خپل کارونه مخته یوسي، خو د یوې میاشتې په تېرېدو د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې مشر عبدالله عبدالله له خپلو پلویانو وغوښتل چې اجازه ورکړي څو د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې ولایتونو کې درایو بیا شمېرنه او څېړنه پیل کړي. پر ټاکنو د څار بنسټونه وایي د یکشنبې ورځې راهیسې په دې اوو ولایتونو کې درایو بیا شمېرنه او څېړنه څارلې چې بېل کومې اندېښنې مخته روانه ده. د افغانستان پر ټاکنو د څار یو بنسټ بریا او روڼتیا رئیس بریالي حقجو ازادي راډیو ته وویل د رایو بیا شمېرنې بهیر باید دې ته لار پرانیزي چې معترضې ډلې د ټاکنو پایله ومني. د وای هغه راپورونه چې موږ له ولایتونو ترلاسه کړي په ښه ډول کمیسیون خپل کار پیل کړی او اجازه ورکړل شوې چې څارونکي دا بهیر وڅاري. اوس د دې لپاره هڅه روانه ده چې د ښکېلو لوریو ترمنځ کېدونکې پرېکړه د څارونکو په مخ کې وشي او د ټولو لپاره د منلو له دې وړاندې د افغانستان پر ټاکنو د څار یو شمېر بنسټونو نیوکه کړې وه چې کمیسیون باید هر څومره ژر چې کېږي د ولسمشرۍ ټاکنو برخلیک معلوم کړي. که څه هم د رایو بیا شمېرنې په دې بهیر کې د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې ګډون کړی، خو د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیزې ډلې ورسره پریکون اعلان کړی دی. له دې وړاندې ښاغلي حکمتیار ویلي وو کمیسیون باید د 10000 محلونو د رایو د بیا شمېرنې او څېړنې پر ځای د ټولو محلونو رایې له سره وشمېري او همدا ډول په هغو ولایتونو کې بیا ځلې د ولسمشرۍ ټاکنې وشي چې بایومټریک دستګاوې ورکې شوې دي. خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي دوی یوازې د قانون پر بنسټ عمل کوي او هغه محلونه څېړي چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په نښه کړي دي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي په ولایتونو کې د رایو بیا شمېرنه او څېړنه به تر 15 ورځو بشپړه شي. دا بهیر د یکشنبه په ورځ پیل شو او نن یې دویم ورځ ده. د دې کمیسیون په خبره لومړنۍ پایلې به د دې بهیر تر بشپړېدو وروسته اعلان کړي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان جمهوری ریاست د مشرانو جرګې د غړي احمد یوسف نورستانی په اړه چې په امریکا کې مجرم ګڼل شوی دی وایي چې جرم شخصي عمل دی. د امریکا یوې محکمې ښاغلی نورستانی د عامه شتمنیو د غلا په تور په بند او نقدي جریمه مجرم پیژندلی دی. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی پر ټوټر لیکلی دی چې ښاغلی نورستانی د افغان او امریکا دواړو طبیعت لري او که په امریکا کې غیر قانوني عمل کړی وي د امریکا عدلي او قضایي بنسټونه یې په اړه تصمیم نیولی شي. د یادونې وړ ده چې ښاغلی نورستانی په جرم مجرم پیژندل شوی دی، خو تمه ده چې محکمه به پر ده باندې حکم د 2000 کال په مارچ میاشت کې وکړي. د موضوع تفصیل خان محمد سین له کابل راکوي.
د افغانستان ولسمشری ماڼۍ د افغان سناتور یوسف نورستانی په اړه چې د یوې امریکایي محکمې لخوا په درغلیو محکوم شوی وایي جرم شخصي عمل دی او هیڅوک په هیڅ ځای کې نشي کولی چې له قانون نه پورته وي. د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقی په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلی چې ښاغلی نورستانی د امریکا تابعیت لري او که کوم غیر قانوني کار کړی وي د هغه هیواد عدلي او قضایي بنسټونه کولی شي چې په اړه تصمیم ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د افغان سناتور او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پخوانی رئیس احمد یوسف نورستانی په امریکا کې د درغلیو له امله مجرم ګڼل شوی دی. د امریکا د عدلی وزارت د منابعو په اساس ښاغلی نورستانی د کالیفورنیا په محکمه کې اعتراف کړی چې له یو مرستندوی امریکایي بنسټ نه یې $1,00,000 ترلاسه کړی دی. ښاغلی نورستانی په دې هم تورن دی پرته له دې چې دغه بنسټ ته د خپل غیابت په اړه خبر ورکړي ډېر وخت یې له امریکا نه بهر تیر کړی دی. ښاغلی نورستانی اوس د 10 کلونو د بند او د $250,000 امریکایي ډالرو د ورکړې له خطر سره مخ دی. د په 2014 میلادي کال کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس و. په هغه وخت کې د دتر مشرۍ لاندې د افغانستان ولسمشریز انتخابات جنجالي شول او ښاغلی نورستانی په ناسم مدیریت او درغلیو تورن شو. له هغې وروسته نوموړی په اسپانیا کې د افغانستان د سفیر په توګه وګمارل شو، خو د ده پر ضد د ډېرو انتقادونو له امله ونه توانېد دغې دندې ته لاړ شي. د پروسه کال د ولسمشر غني لخوا د مشرانو جرګې انتصابي غړی شو. خاغل نورستانه د یو زر درې سوه اتنویم لمریز کال د ثور په میاشت کې د افغانستان د درنو جرمونو پر وړاندې د مبارزې د محکمې لخوا په دیارلسو میاشتو بنده او د یو میلیون افغانیو په ورکړه محکوم شو خو زنداني نه شو. عدلی او قضایی بنسټونه ادعا کوي چې ښاغلی نورستانی چې په 2009 میلادي کال کې د هرات والي و د ملي بس له تصدۍ نه یو میلیون افغانۍ اخیستي او بیرته یې د دولت خزانې ته نه دي ورکړي. په ورته وخت کې د حقوقي چارو یو شمیر پوهان وایي ښاغلی نورستانی چې په کوم هیواد کې مجرم ګڼل شوی په هماغه هیواد کې دی په جزا محکوم شي. عبدالشکور دادرس ازادي راډیو ته وویل
ما د مورید چیزی بخاطر ذکرلم یتانی و
د افغانستان دولت په دې برخه کې ځکه څنګه کولای چې ښاغلی نورستانی د دوو تابعیتونو په لرلو سره هم د امریکا په قضایي سیستم او هم په افغانستان کې مسؤلیت لري او هر جرم چې په کومه جغرافیایي محدوده کې وشي د هماغه هیواد قوانین پرې پلی کیږي او په جزا محکومیږي.
هڅه مو وکړه په دې اړه د افغانستان د لوی څارنوالۍ نظر ولرو خو بریالي نه شو.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي د جرګې د یو بل استازي عارف رحماني د وروستیو څرګندونو په اړه غبرګون ښیي او وایي چې نوموړی باید له خلکو بخښنه وغواړي. په ولسی جرګه کې د غزنی استازي عارف رحماني څو ورځې مخکې پر خپله ټوټر پاڼه لیکلي وو چې افغانانو د خپل حکومت په 300 کلنه دوره کې له ځان وژونکو چاودنو ملا عمر جوړونې پرته کومه بله ځلانده کارنامه نه ده لرلې. خو رحماني په خپل تازه ټویټ کې لیکلی دی چې له دې ټکو یې هدف سپکاوی نه بلکې د دوو تاریخي دورو پرتلنه وه. د ده دا استدلال لا هم د ولسی جرګې د یو شمیر غړو له مخالفت سره مخامخ شوی. جزئیات امید ظهیرمل اوروي.
د افغانستان د ولسی جرګې د یو غړي عارف رحماني څرګندونو ته غبرګونونه که څه هم رحماني په خپله تازه لیکنه کې لیکلي هدف یې یو خاص قوم ته سپکاوی نه بلکې د دوو تاریخي دورو پرتلبه، خو په دې اړه په ټویټر کې د هغه لیکنې توند غبرګونونه راپارولي دي. د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي رحماني یو قوم ته سپکاوی کړی او هغه باید بخښنه وغواړي. په ولسی جرګه کې د بادغیس د خلکو استازي ضیاءالدین اکازی وایي استازي به د رحماني څرګندونې جدي ونیسي.
پښتون که تاجک که ازبک که هزاره یې که نور قومونه موږ ټول سوګونه په افغانستان کې لکه ورونو زندګي کوو. هر څوک جرم یو عمل شخصي دی که نامعدومر یادوي که بل څوک یادوي هغه د افغانستان د خلکو لپاره هغه د خپل کارنامه ده. موضوع به سل په سل کې موږ جدي نیسو. د ولس دې خلکو ته تعوین کړی دی، معذرت دې خلکو ته.
د افغانستان د ولسی جرګې غړي عارف رحماني څو ورځې وړاندې په خپله ټویټر پاڼه ولیکل افغانانو د خپل حکومت په 300 کلنه دوره کې له ځان مرګو، چاودنو، ملا عمر او عبدالرحمن خان جوړونې پرته کومه ځلانده کارنامه نه ده کړې. خو غزنویانو بیا په خپله 220 کلنه دوره کې یو روښانه تمدن او فرهنګ له ځانه پرېښی دی. د رحماني دې څرګندونو سخت غبرګونونه راپورته کړل تر دې چې هغه یې د خپل ټویټر لرې کولو ته اړ وست. رحماني په خپل تازه ټویټ کې لیکلي له دې ټکو یې هدف پښتون قوم ته سپکاوی نه و بلکې دی د افغانستان هر وګړی افغان بولي. د ولسی جرګې غړی شریف بلخابی بیا وایي د افغانستان قانون او اسلام له مخې تبعیض جواز نه لري.
بر اساس قانون اساسی
دی وایي د اساسي قانون له مخې د قومونو ترمنځ تبعیض مجاز نه دی. ټول خلک له مساوي حقونو برخمن دي. د رحماني له څرګندونو کېدای شي غلط برداشت شوی وي ځکه تمدن جوړونه، وژل او جګړه د یو قوم کار نه دی بلکې ټول قومونه پکې شامل دي. خو که دا بحث قصدي وي د قانون خلاف عمل دی. خو په ولسی جرګه کې د سرپل د خلکو استازی حمیدالله بیک بیا د رحماني څرګندونې ټول افغانستان ته سپکاوی بولي. دی وایي زه خوشی نه یم، رحماني خپل ځان ته هم سپکاوی کړی دی ځکه هغه خپله هم افغان دی، هغه افغانیت ته سپکاوی کړی دی. افغانانو ډېر ویاړونه درلودلي دي خو ترهګري بیا بهرنۍ پدیده ده. ومو غوښتل په دې اړه له عارف رحماني سره هم خبرې وکړو خو زموږ اړیکو او پیغامونو ته یې ځواب را نه کړ.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
په پاکستان کې نن د ماشومانو د ګوزان د ناروغي یا پولیو پر ضد 15 ورځنی کمپاین پیل شو. په پاکستان کې سږ کال په پولیو د اخته ماشومانو شمیر 104 ته رسیدلی چې څلور اویا موارد وبخښي. د دوی ټولو ماشومانو شمیر 104 ته رسیدلی چې څلور اویا موارد یې یوازې په خیبر پښتونخوا ایالت کې دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د دې کمپاین د پیل پر مهال نن د ټولو ایالتونو له اعلی وزیرانو وغوښتل چې د دې کمپاین مشري دوی پخپله وکړي. په دې اړه مې د ازادۍ راډیو د مشال څانګې له همکار پامیل پمیر ساحل سره مرکه کړي. ساحل په پایل کې په دې اړه خبرې کوي چې ولې د پولیو تر ټولو زیات موارد په خیبر پښتونخوا کې موندل شوي.
په یو سلو څلورو ټولو پیښو کې څلور اویا ماشومان چې دي هغه په خیبر پښتونخوا کې ګزڼ وهلي دي، او هغو څلور اویاو کې بیا څلور پنځوس چې دي یوازې په بنو، لکی مروت او شمالي وزیرستان کې دي. تور غر هم دی، یو بله سیمه هم ده چې په شمالي سیمو کې راځي. سکال یو راپور دوی د ارزونه کوله چې ولې دا پیښې په پښتونخوا کې تر ټولو زیات دي. دا ارزونه چې وکړه نو د پاکستان د پولیو د مخنیوي ادارې او ورسره چې دا د روغتیا نړیواله اداره کار کوي، دوی معلومات وکړل او دوی ولیدل چې په همدغو ولسوالیو کې کورنیو به روغتیایي ټیمونو ته ویل چې تاسو زموږ د بچیو نومونه ولیکئ، او دا ورسره ولیکئ چې موږ ورته څاڅکي ورکړي دي او هغه په ګوتو باندې نخې هم ورته ووایي.
دا مخالفت تقریبا په افغانستان کې هم په ځینو سیمو کې شوی و، یعنی کلتوري او مذهبي حساسیتونه دي چې اجازه نه ورکوي پولیو ته. همداسي
و په پاکستان کې ډېره زیاته پروپاګاندا هم شوې ده د دې خلاف، او دې میندو پلرونو خبره به د روغتیايي کارکونکو ځکه منله چې په دې روغتیايي کارکونکو باندې لازمه و چې هر ورځ چې دوی کمپین ترسره کوي هغه کم شمیر چې ورته حکومت ټاکلی دی او کوم کورونه ورته ټاکلي دي هغه باید دوی پوره کړي. د دې د وژنې یو دم ډېر زیاتې پیښې ثبت شوې. دویم لامل په پېښور کې دویشتم اپریل باندې د کمپین په وخت باندې ځینو خلکو ویډیوګانې د درواغو جوړې کړې، او دا یې وویل چې د پولیو د څاڅکیو دغه واکسینو له وجې ډېر ماشومان بې هوشه شوي دي. وروسته چې حکومت معلومات وکړل هیڅ دا کار نه و شوی. همدا لامل و چې په اګست کې سکال چې کمپین کې د هغه اغیزناک نه و، او دا تر اگست وروسته لومړی ځل دی چې د ټول پاکستان پر سطح یو کمپین دوی پیل کړی دی.
دغه تبلیغات د پولیو ضد تبلیغات کومې ډلې کوي او څوک دی، هدف یې څه دی؟
پخوا به دینی عالمانو هم کول، او بیا تر هغې وروسته وسلوالو طالبانو هم چې په قبایلي سیمو په دې سیمو کې فعال او دوی هم کول، حتی خطونه به یې چول. روغتیایی ډلو باندې حمله هم کړی دي، د حملو مسولیتونه یې هم منلي دي. وسلوال وایي چې دا یو نړیواله دسیسه ده، او په دې واکسینو کې داسې مواد دي چې هغه ماشومان چې کله لوی شي بیا دا شنډي بچی نشي پیدا کولی، یا بچی ناروغ پیدا کیږي. خو د روغتیا نړیواله اداره او د پاکستان حکومت او ټولو پلټنو او څېړنو تحقیقاتو ښودلې ده چې دا واکسینونه چې دي دا په بشپړه توګه باندې محفوظ او سم دي، هیڅ اثر نه کوي، یوازې او یوازې د ګزړن ماشومان ژغوري.
څه باعث کیږي چې په ځینو ځایونو کې په بشپړ ډول دا ناروغي له منځه تللې ده، او د پاکستان او افغانستان په څیر په دې هیوادونو کې تر اوسه پورې پاتې ده، او دا شمیر کله کمیږي او کله زیاتیږي؟
دا وایرس چې دی دا په افغانستان، پاکستان، په نایجیریا کې هم موجود دی، خو په نایجیریا کې پیښې نور نه کیږي. دا وایرس تقریبا د کمپینونو له وجې له منځه تللی دی. په نورو هیوادونو کې هم له منځه تللی دی، دا ناروغي له منځه تللی، خو دا وحشي وایرس په افغانستان، پاکستان کې شته. د دې تر ټولو لوی لامل دا دی چې هغه ماشوم چې د مثال په توګه ګزڼې ووهي په هغه کې په بدن کې دا وایرس وي، هغه چې کله حاجت رفع کولو لپاره ځي تشنابونه هغه سینه لرو، په کلیوالو سیمو کې پټي دي، خلاص ځایونه دي، هلته چې دا ماشومان حاجت رفع کوي دا وایرس په خاوره کې په نورو ځایونو کې خپریږي، او ماشومان چې کله ګرځي را ګرځي هغوی هم له ځانه سره اخلي.
د ازادۍ راډیو په مشال څنګه کې زما همکار پامیر ساحل و چې په پاکستان کې د ماشومانو د ګزند ناروغۍ یا پولیو پر ضد د پنځه ورځني کمپاین په اړه خبرې کولې.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
دفتانه په خپل اس ام اس کې لیکي، دولت د قیصری په څیر غیر مسؤول وسلوال قمندانان هیڅ کله نشي نیولای، ځکه چې دولت د غیر مسؤول قمندانانو تر اغیز لاندې دی. عبدالواحد مدقق له لوګر نه لیکي، حکومت باید د قیصری په څیر نور غیر مسؤول کسان او د تورته قمندانان د قانون منګولو ته وسپاري، تر څو هغوی په راتلونکي کې د خلکو او حکومت لپاره مشکلات جوړ نه کړي. رفیع الله وطن دوست د کندهار ولایت له میوند ولسوالۍ نه لیکي، که دیرش کاله نور هم جګړه وشي نو خوراکه به افغانان وي. دا یې لیکي چې راځئ اوربند وکړو، چې سوله وکړو ځکه په جګړه کې خیر نشته. دی وایي نور افغانان مه وژنئ. دین محمد احمدی له کندهار لیکي د حکومت ټول کارونه داسې ناکامه دي لکه د قیصری پر کور عملیات چي دي. او عزت الله الهام د لوګر ولایت له ازرې ولسوالۍ نه لیکي ټول افغانان د ملي مسؤلیت له مخې د افغانیو په رایجولو کې باید مرسته وکړي. لدې سره قدر منوریدونکو د دې خبري مجلې پای ته ورسیدو. په بل نیم ساعته خبري مجله کې چې د نن ورځې د خبرونو تر پایه دوام کوي. زرغونه منګل ستاسو قربانه ده.
تشکر از شما آقای تکل.